سره مشه دا مشال ریډیو د شاین بنری مو په دغه وساته خبري غړې کې تاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمه موضوعاتو راپورونه لرو. هو اړمبي د سیمینا د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه وو. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په شریکه پر اسلام آباد د ترهګرۍ د مخنیوي غږ حیرانون کې بلل دي. د بلوچستان ساحلي برخه گوادر ته سیرمه د تربت په خار کې نن په ځانمرګي برید کې یو پولیس سرتیری وجل شوی او 15 نور زخمیان دي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې ده چې د هیواد د ساتنې لپاره به هر څه کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په شریکه په اسلام آباد د ترهګرۍ د مخنیوي غږ حیرانوونکي بلل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د جون په 23مه د سپینې ماڼۍ څخه په شریک بیان کې په پاکستان غږ کړی وو چې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره سمدستي ګامونه پورته کړي. په شریکه اعلامیه کې راغلي وو چې له پاکستانه باید دا ډاډ ترلاسه کړل شي چې خاورې د ترهګرۍ بریدونو لپاره نه کارول کېږي. خو د پاکستان د بارنو چارو وزارت هغه بیان حیرانوونکي بلل دي. وزارت د جون په 23مه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې بیان غیر ضروري یو اړخیز او ګمراه کوونکی دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم په ټویټر دې بیان ته په غبرګون کې لیکلي چې پاکستان د لسیزو راهیسې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه بوخت دی او بې شمېره خلک یې وژل شوي دي. د بلوچستان ساحلي برخې گوادر ته سیرمه د تربت په خار کې نن په ځان مرګي برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او 15 کسان نور زخمیان دي. په تربت کې د ځایي چارواکو په وینا چې د پیښې وروسته نه یوازې زخمیان روغتون ته رسولي دي بلکې د پیښې په اړه پلټنې هم پیل کړې دي. د تربت ډیپټي کمشنر بشیر احمد ځایي خبریالانو ته ویلي دي چې د 14 هدف د سرحدي عسکرو یو قافله وه، خو د ده په خبره چې د پولیسو د حکمت عملی له کبله تر هغه ځایه پورې ځانمرګي بریدګر نه دی رسېدلی. بلخوا د بلوچستان د حکومت له لوري د تربت د ننۍ پیښې په کلکو ټکو کې غندنه شوې ده. په دغه اړه باندې نور معلومات را روان دي. له جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت درخواست منظور شوی دی. د علي وزیر وکیل بخت نیاز اډوکیټ مشال لیډو ته ویلي دي چې د علي وزیر د ضمانت لپاره نن د بنو سیشن جج او ترهګرۍ ضد عدالت کې درخواست کړی وو چې نن یې اورېدنه وشوه. دغه په خبر عدالت په دواړو مقدمو کې د وزیر ضمانت منظور کړی دی او نن به له جیله خوشي شي. د پاکستان د تحقیقات وفاقي ادارې د جون په 18مه منظور پښتین او د دې غورځنګ د درېو نورو مشرانو ته په لیږلو نوټسونو کې تور پورې کړی وو چې د امنیتي ادارو خلاف په خلکو کې د نفرت پیدا کولو هڅه کړې ده، خو غورځنګ دغه ټول تورونه رد کړي دي. علي وزیر د جون په 16مه عدالت ته وړاندې کړل شوی وو چې وروستو د بنو جیل ته ولېږل شو. د خیبر پختونخوا په کورمه کې ځایي اوسیدونکو د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه خلاف مظاهره کړې ده. د کورمې په صده کې پرون مظاهره چیانو په دغه احتجاج کې له حکومته دغه پیښې د پلټنو غوښتنه وکړه چې په خبره د ادارې چارواکو لخوا د خدمتونو د مبینه انکار په نتیجه کې دوه مریضان مړه شو. احتجاج کوونکو په صده کې د ژغورنې ادارې مرکز مخې ته پرلت وهلې وو او مرکزي لارې تر 100 ساعته تړلې وه. د صدې سید اکبر د جون په 23مه مشال لیډو ته وویل چې په ټنډوري کې د جون په 23مه د ځمکې په سر شخړه کې دوه کسان زخمیان شوي وو چې د ابتدایي طبي امداد لپاره دوی د ادارې نه مرسته غوښتې وه.
د دوه کسانو مو هلته ولګېدو، هغې باندې بیا مو 1-1-2 ته بار بار کال وکړل، خو هغې مو ته د هغه ایکسکیوز کوه د بنه جوړوله چې مو سره پیټرول نشته، مو سرویس نشو درکوه.
په خیبر پختونخوا کې د ریسکیو یو دوه ادارې ویان بلال فیضی مشال لیډو ته ویلي دي چې د ټنډوري پیښې زخمیانو ته د سهولت د نه ملاوېدو شکایت د پلټنو امر شوی او د ادارې چارواکو نه راپور غوښتل شوی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله پخلی کړی دی چې د یونان په ډوبه شوي کښته کې تر 300 زیات پاکستانی وګړي وژل شوي دي. رانا ثنا الله د خبره پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې کړې ده، خو هغه دقیقه شمیره نه ده ښودلې. نوموړي ویلي دي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخه په دې کښته کې 350 پاکستانی وګړي سپارو. د رانا ثنا الله په وینا په دې کښته کې له ژوندي پاتې شویو 104 کسانو څخه یوازې 12 د پاکستانو. دا لغی وروستو دا چې د جون په 14مه د یونان په پایلوس کې له کډوالو ډکه کښتۍ ډوبه شوه. د راپورونو له مخه په دې کښتۍ کې شاوخوا نیم سو کسانو سفر کاوه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې ده چې د هیواد د ساتنې لپاره به هر څه وکړي. دا دغه راپورونو وروسته ده چې د یوګینی پریګوجین په مشرۍ د واګنر په نوم اجري ځواکونه د روسیې په جنوبي غربي ښار روستوب انډون کې پوځي تاسیسات نیولي او ظاهرا کوشش کوي چې د هیواد د سرخار ماسکو په لورې پرمختګ وکړي. پوتین نن ولسته په ټلویزیوني وینا کې د واګنر ملیشیا ډلې کړنې وسلوال بغاوت بللې دي او ویلي دي چې د روسیې په جنوب غربي سیمه کې د حالاتو د مستحکم ساتلو لپاره به پریکنده ګامونه واخیستل شي. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریده او څنګه چې په خبرونو کې واورېده چې د بلوچستان سایډي برخې گوادر ته سیرمه د تربت په خار کې نن په ځان مرګي برید کې یو پولیس ترتیره وجل شوی دی او 15 نور کسان زخمیان دي. دا وخت را سره د سیمې نه زموږ همکار ایوب ترین د ټلیفون په کرخه دی. ترین صاحب، تاسو ستړي مه شوئ، په خیر. خا بخنه غواړم اوریدونکو په د ایوب ترین صاحب د خبرو نه وړاندې تاسو ته خیو چې زمونږ په روانه خبرونه کې مونږ تاسو لپاره کم راپورونه راوړي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په اسلام آباد د ترهګرۍ د مخنیوي غږ حیرانوونکی بلل دی. په دغه اړه د سیاسي چارو یو شنونکی وایي،
یقینا پاکستان بچیدنې لپاره دا ضروری ده چې د پاکستان ریاست واکداران څوک دي هغه خپلو پالیسیانو باندې نظر ثانی وکړي.
پاکستان د کورونا چارو وزیر انس ثنا الله ویل دي چې په یونان کې په ډوبه شوې کښتۍ کې نږدې 350 پاکستانیان سپارو.
پاکستانیز ہیں، ان کی جو یعنی نمبر جو ہے وہ کافی بڑا ہو سکتا ہے.
دا کرم پسدا کی مقامی خلکو د جغورن د ادارې ریسکیو یو یو دو دو خلاف احتجاجی مظاهره کړل.
ضلع کرم پسادے کے سو وقت نہ دام ملا رہن سے چوک دیتا کل ہم وکی نو آغا سروس نہ پرووائڈ کی.
د سیمین اونلاین هم په یو شمیر موضوعاتو راپورنه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. ورزو یوب ترین تاو دغه تازه معلومات تخلو. ترین صاحب، ستړي مشي ته هم په خیر.
ډېر مننه شاین صاحب.
ترین صاحب، نن د گوادر ته سیر ما د تربت په خار کې ځانمرګي بریث شوی دی، پکی پولیس سرتیری وجل شوی دی، 15 نور زخمیان دي. نو څه معلومات دي تاسو سره، تفصیل څه دی؟
شاین صاحب، تر اوسه چې موږ ته څه معلومات راغلي دي نو تقریبا اوس نن یعنی مازګر مهال چې دی په تربت ښار کې یو ځانمرګ برید شوی دی، یو 14 شوی دی. په هغه کې یو پولیس والا چې دی هغه مړ دی او یو بل شجینه پولیس والا او د هغه سره څلور نور نارینه کسان چې دی هغه په دې پیښه کې زخمیان شوي دي. څوک چې سمدلاسه د تربت و اسپیتال ته رسولې دي، هلته د تربت ډیپټي کمشنر دی بشیر احمد هغه سره د دایي خبریالانو سره خبرې کړې دي او هغه دا ویلي دي چې په دې پیښه کې چې کوم پولیس والا وجل شوی دی، دی هغه وخت دا 14 شوی دی کله چې د سرحدي عسکرو د ده په وینا قافله هلته تیرېده. نو پولیس ولاړو او پولیسو یو ځانمرګ برید کوونکی چې دی هغه را ګرځولی دی او په دې دوران کې 14 شوی ده. خو دا خبره تایید کړې ده چې دغه چې ځانمرګ برید وو هغه د تایید کړی دی او دا یې ویلي دي چې پولیسو که هڅه نه وای کړې نو کېدلی شي چې دغه دانی زیان نور هم زیات شوی وای. خو دا ویلي دي چې د پیښې وروسته چې دی هغه په تربت ښار کې دی سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي او هڅه یې پیل کړې ده چې د دې ځانمرګ برید تر شا چې کوم لاس دی هغه څرګند کړي. تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبل کړې ده. بل طرف ته د پیښې وروسته سرحدي عسکر، پولیس او نور چې کوم امنیتي سرتي دي هغه د پیښې ځای ته رسېدلې دي او د پلټنې کار یې پیل کړی دی. خو تر اوسه چا د دې ذمواري قبل کړې نه ده او دلته په کوټ کې د بلوچستان اعلی وزیر او د کورنۍ چارو وزیر چې دی هغه هم د تربت نننی چاودنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. جی شاین صاحب،
سمه ده. ترین صاحب، او خو ورځ دل غواړم، ډېره مننه.
دا مشال ریډیو ده.
راو زموږ ډومبه موضوع ته د پاکستان د بارنو چار وزارت د امریکا او هند لخوا په شریکه پر اسلام آباد هغه غږ حیرانون کې بللې چې ویلي دي د ترګرې د بریدونو د مخنیوي لپاره دی په سمدستي توګه ګامونه پورته کړي. دا غوښتنه د امریکایي ولسمشر جو بایډن او هندي وزیر اعظم نریندرا مودي په هغه شریک بیان کې شوې ده چې د جون په 23مه د امریکا سپینې ماڼۍ په خپل وبپاڼه خپور کړی دی. په بیان کې راغلي دي چې د مشرانو د پولې له هغې خوا د ترهګرۍ او ترهګرو لاسپوسو کارول په سخته غندلی دي، خو بیا پاکستان دا تور نردوي او وایي چې یوازې د خپلواکۍ غوښتونکو کشمیریانو سفارتي او اخلاقي مرسته کوي. تفصیل د شانواز ترکزی پر راپور کې
د پاکستان د خارجه چارو دفتر هغه بیان چې د امریکا او هندوستان د مشرانو لخوا جاری شوی بی بنیادی ګرځولې. امریکا د سپینې ماڼۍ په پانی د دواړو هیوادونو د مشرانو ملاقات وروسته کوم بیان جاری شوی، هغه کې یو ځای کې ویل شوی پاکستان باید د ترګرۍ د مخنیوي لپاره کار وکړي او ځینې هغه ډلې چې د اقوام متحده لخوا د بندیز د لاندې دي په ضد یې ګامونه پورته کړي. د پاکستان د دفتر خارجه په پڼه د جاري شوې رد عمل تر مخې د دغه هیوادونو مشرانو په 22 جون چې کوم بیان جاری کړی هغه یو اړخیزه دی او د سفارتي اصولو په ضد هم دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم په 23 جون یو ټویټ کړی چې د پکې تور لګولې چې پخوانی پوځي مشر جنرال باجوا او پاکستان جمهوریت تحریک د خپلو پلویانو سره په شریکه دا دعوه کړې و چې ګینه د معنی عمران خان پاکستان په نړیواله کچه یوازې کړي. نو د پښتنه کړې ده چې د حکومت یو کال شو د وزیر خارجه امریکې ته د ګڼ شمیر دورو نه پسوم هندوستان او امریکا په خپل اعلامیه کې پاکستان یو داسې کردار پورې محدود کړي چې ګنې دوی د پولي پورې هندوستان کې ترهګری کوي، ولی تر دې زیاتې پاکستان هیڅ نه دی ګڼلی. د خارجه چار وزیر بلاول بوټو زردار هم تیر ورځ په قومي سیملي غونډه کې په دې موضوع خبره کړې او ویلي دي پاکستان په تیرو وختونو کې د ترهګری مقابله کړي او ترهګرو ته ماتې هم ورکړې ده. مونږ ګڼو چې ترهګری داسې مسله ده چې غټو طاقتونو له دا لانجمنه کول نه دي په کار. که مونږ له په صحیح ډول د ترهګری مقابله کول دي، نو یو خو به یې مونږ په خپل ملک کې پخپله کوو، او چې په نړۍ کې مونږ په شریکه بیا دغه مقابله کوو، نو مونږ به یې حل کولی شو چې زموږ بین الاقوامي ملګري دې مسلې ته هم دومره سنجیدګۍ سره وګوري چې ګنې په نړۍ کې نورې مسلې او لانجې خو په خپل ځای، خو په ترهګری کې به مونږ هېڅ رقم سیاست نه کوو. او دوی وایي چې پوره نړۍ په یو ځای د دې مقابله وکړو، نو هله به مونږ د دې د خاتمې بندوبست وکړی شو. د دفتر خارجه لخوا د جاري شوی خبر تر مخې پاکستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې ډېرې قربانۍ ورکړي او خپلو سرونو په بدل مسلح پوځونو او نورو عسکري قوتونو یو مثال قائم کړي، ولې د پاکستان عوام هم په دې لار کې اصلي اتلان دي. تر دې وړاندې د پوځ د مطبوعاتو د ادارې خو هم د ترهګرۍ په حواله سره خبرونه کې دوی ویلي دي پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې د ګاونډي هیواد افغانستان د خاورې نه کیږي. خو بیا په افغانستان کې واکمن طالبان هم په تیرو وختونو کې ویلي د دوی خاوره به د کوم هیواد لپاره خطر نه وي او نه به استعمالیږي. ډاکټر عرفان اشرف چې د ترهګرۍ په موضوع څېړنې کوي مشاد ریډیو سره خبرو کې وویل چې ریاستونه د ترهګرۍ ضد ګام او یا د یو بل سره مرسته نه کوي، خو په یو بل الزامونه لګوي او دا یو لویه بدمرغي ده.
او موږ ته دا لاګي ټولو ته اصل لکه چرې د امریکې سکوم پالیسی دا یا بدلون پکې راځي یا د امریکې جوکاو د هند طرف ته دا، نو یقینا دا به مخکې نور هم سوا کیږي. ولې سه پاکستان اوسه پورې ترخګرۍ نه لاس نه رکاږي، د پاکستان باندې سکوم تورونه الزامونه لاګي اغا صرف بهرنی ملکونو نه اوس نه لګي، د پاکستان خپل خلق سکوم دي او د پاکستان ریاست باندې دا تورونه لګي، دغه بنیاد باندې د پاکستان خلاف سکوم مزاحمت دا اغا بین الاقوامي قوتونو کې هم زیاتیږي او د بنیاد باندې د پاکستان موقف ورځ په ورځ کمزورې کیږي. نو یقینا پاکستان بچیدنې لپاره دا ضروری ده چې د پاکستان ریاست واکداران سکوم دي هغه خپل پالیسیانو باندې نظر ثانی وکړي.
د دفتر خارجه د بیان تر مخه هندستان ځکه په پاکستان تورونه لګوي چې دوی په جمهو او کشمیر کې د نړیوالو توجه بلخوا اړوي، ځکه دغه سیمه هندستان په زور قبضه کړي. دفتر خارجه بیان کې دا هم ویل شوی دي پاکستان په نړیوالو زور راوړي چې دوی په جنوب ایشیا کې د امن او امان مسلې ته په مقصدی نظر وګوري او د یو اړخیز بیانیې تایید دی ونه کی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثناء الله پرون قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي دي چې په یونان کې په ډوبه شوي کښته کې نږدې د 350 پورې پاکستانیان سپارو او 201 پاکستانیانو د خپلوانو د معلوماتو لپاره د حکومت سره رابطه کړې ده. په یونان کې د کښته ډوبېدو د پیښې په اړه تفصیلات ورکولو پر وخت نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه پورې د 20 کسانو مړي ترلاسه شوي دي چې د فورنزیک او نادره له لارې د هغې پیژنګلو عمل روان دی. په دغه اړه تفصیل د نیاز علي په راپور کې وو.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله د جون په 13مه په قومي اسمبلی کې ویلي په یونان کې په ډوبه شوي کښتۍ کې نږدې 350 پورې پاکستانیان سپاره وو او 201 پاکستانیانو د خپلو خپلوانو د معلومولو لپاره رابطه کړې ده.
تر اوسه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه په کښتۍ کې نږدې 350 پورې پاکستانیان سپاره وو او په دې کې چې 104 کسان ژغورل شوي دي. په هغې کې یوازې 12 پاکستانیان دي، ځکه د انسانانو د مړو شمیره د زیاتېدو یاره ده او دا شمیره زیاتېدې هم شي،
یعنی نمبر جو ہے وہ کافی بڑا ہو سکتا ہے.
مقامی اسمبلی کې د کښتۍ د تفصیلاتو په اړه نوموړي ویل تر اوسه پورې د 20 کسانو مړي ترلاسه شوي دي او د فارنزیک او د نادرا د لارې د هغوی د پیژنګلو عمل روان دي. نوموړي زیاته کړي چې په یاد کښتۍ کې د 400 پورې کسان د ځای کېدو گنجائش وو، خو د 100 پورې کسان پکې کېنول شوي وو. د کورنو چارو د وزیر په وینا چې تر اوسه پورې د 193 پورې کسانو د ینه نمونی ترلاسه کړی دي. رانا ثناء الله ویلي چې وزیر اعظم د یادې پیښې د پلټنو لپاره د لوړې کچې کمیټې جوړه کړې ده. کمیټې به د انسانانو په قاچاق کې د ککړو کسانو په ضد ګامونه واخلي او په دغه لړ کې به په قانون کې نیمګړتیاوي بګوري او د اصلاحاتو سپارښتنې به کوي. هغه زیاته کړې چې په دې خلکو کې ډېر کسان د پاکستان نه په قانوني لارو لاړ شي او بیا مخکې د نورو ملکونو نه په غیر قانوني لارو ځي. د جون په 14مه د یونان په سمندر کې د کډوالو یو کښتۍ ډوبه شوې وه او په پیښه کې رومبیا ویلې شوې وو چې 9 کسان مړ شوي او 104 کسان ژغورل شوی خبر هم مخې ته راغلی وو. خو بیا رایټر خبري ادارې او نورو نړیوالو رسنیو ویلي وو چې په کښتۍ کې 250 کسان سپارول او د مړو شمېر د وخت تیرېدو سره زیاتېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي په کښتۍ کې ژغورل شوو کسان او د لادرکه پاکستانو کې زیاتره تعلق د پاکستان د پنجاب صوبې او د پاکستان د وقمې لاندې کشمیر سره دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د جون په 13مه د پیښې نوټس اخیستی وو او ویلي وو چې د پلټنو لپاره 4 کسیزه لوړې کچې کمیټې اعلان کړی ده چې اف آی اے او نورو اړوند ادارو ته لارښوونې کړې دي د انسانانو په قاچاق کې د ککړو کسانو په ضد سخت ګامونه پورته کړي. دا پیښې په تړاو کې د اف آی اے اسلام آباد او لاهور چارواکي دعوه کوي چې په ګڼ شمیر کې ایجنټان نیولې دي چې د انسانانو په قاچاق کې ککړې دي. پاکستان کې اف آی اے او بیا نورې سرکاري ادارې ولې د انساني قاچاق په مخنیوي کې ناکام دي او د هیواد نه په ګڼ شمیر کې خلک په غیر قانوني لارو بهر ځي. په دې اړه په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي د مدیر هڅې دا کار روان دي او زنیل سرکاری چارواکی د داسې ایجنټانو پښا ولاړوي.
دا ایجنټان چې دي دا واقعا د زمونږ چې کمیداری دي افسران دي هغه ایجنټان نه پیسې دي او د خلکو نه پیسې دي او دا کاروبار چې روان دي نه کینه نه غوته په پیسې ملاويږي. په دې وجه باندې د ایجنټانو خلاف هم ګورو چې خاص سه د څه قسم صحت نه غونته کې او ډېر موثر غونته کې څه دغه نه کیږي او کوم نه ولې شي موږ ګورو چې یو څو تنه ونه ولې شي بیا هغه پرې خوندل شي.
په کراچۍ کې د ایف آی اے په خوانی ډیپټي ډایریکټر فقیر محمد بیا د جون په 14مه مشال ریډیو ته ویلي دا خلک اوس زیاتره په قانوني لارو د پاکستان نه ایران، ترکی او لیبیا ته ځي او بیا د هغه ځایونو د غیر قانوني لارو ځان یورپ ته رسوي.
پنجاب نه یا کوم مخصوص علاقو نه ځي کنه دای خلک یا افغانستان نه ځي دا فیملی نه ځي ماچوان سره ځي زي نارملی دای چلتا خاوند خپل تر رسیدلې فیملی دلته پاتې شي فیملی دلته پاتې شي اندي څنګه لاړ شي دای خس نور الله راي دا تخ کلا چې به ایلیګل طریقې سره منګل لاړ شو ایلیګل طریقې تخ کې چې به اس طریقې سره داسې بتا سو بای روډ بوزو داسې به شپ کې بوزو داسې به بورډ کې بوزو تاسو منګ با ډیسټینیشن تورس.
ملګرو ملتونو د یاد پیخي موندنه کړي او په پیخه کې د ککړو کسانو په ضد د کاروي غوښتنه کړې ده. د راپورونو تر مخه تیر کال د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې ویلي وو د یونان نه 1450 پورې دغه ډول کښتۍ بیرته لیږل شوې دي. د تازه پیښې نه وړاندې روان کال په فروری کې د اټلي له ساحل سره نږدې یوه کښتۍ ډوبه شوې وه او په پیخه کې 92 کډوال مړه شوي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په لس نیمو بجو
نوی نړۍ
په پوکم یو بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پنځو بجو
د کورم په صدق کې پرون مقامی خلکو د ریسکیو یو دو دوه خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو څو ساعته مرکزی لارې تړلې و ده. احتجاج هغې پر دغه خبره کړې چې د یادې ادارې چارواکو له خپلو خدمتونو ورکولو تر انکار وروستو هلته دوو جوبلو کسانو سا ورکړه. مظاهره چانو له اړوند ادارې نه د دغه پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. بلخوا چارواکي وایي چې په سیمه کې د زخمیانو ته پر وخت مرسته نه میلاوېدلو د پیښې د پلټنو حکم یې ورکړی دی. چارواکو زیاته کړې ده که څه هم له دوو میاشتو نه د کارونو ترسره کولو لپاره د ټاکل شوي بجټ نه ترلاسه کېدو په اړه د صوبې په ځینو ضلعو کې خپل خدمتونه تړلي، خو بیا هم دوی په لوی مصیبت کې مرستندوی چارې پر مخ وړي. نور معلومات طارق اورکزی راکوي.
په کورمه کې د سده اوسیدونکو تر هغې د مرستندویا اداره ریسکیو 1122 خلاف احتجاج کړی چې پر 22 جون د ټنډوري په پیښه کې شوي زخمیانو ته مبینه د یاد ادارې چارواکو خپل خدمتونه له ورکولو انکار وکړلو. د جمعې په مازیګر مقامی خلکو په صدق کې د ژغورنې مرکز مخې ته احتجاجي پرلت په وهلو مرکزی لار تر 100 ساعته تړلې وه. د سدې شیر اکبر مشال لډیو ته د خالی پشپاویلی کله چې په خوشوالانو د ادارې کال سنټر ته د مرستې لپاره ټلیفون وکړلو، خورته انکار وشولو چې داسې پر وخت ابتدایي طبي امداد پر نه ملاوېدلو د پیښې دوه زخمیانو هسپتال ته تر رسیدلو مخکې سا ورکړله.
د دوه کسانو مو هلته ولګېدو، هغې باندې بیا مو 1122 ته بار بار کال وکړلو، هغوی موته د بنا جوړوله چې مو سره پیټرول نشته، مو سرویس نشو در کوی.
په ټنډوري کې د جمعې په مازیګر د ځمکې پر تنازع د دوو خاندانونو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې معلوماتو تر مخه درې تنه مړه او دوه نور زخمیان شوي ول. په احتجاج کې شامل د سدې ځوانانو اتحادیې یو مشر محمد حمزه مشال لډیو ته وایي د مرستندویا ادارې دا ذمواري ده چې د راپېښې کېدونکي هر قسمه مصیبت پر مهال خپل خدمتونه وړاندې کړي، خو داسې ونه کړل. حمزه له اړوند چارواکو د پلټنو غوښتنه کړې او ویلي چا چې د غفلت نه کار اخیستی هغوی ته د قانون مطابق سزا ورکړل شي.
د مو ضلع کورم په سادې کې څه وختونه دا معامله روانه دي چې څوک دي ته کال هم وکړي نو هغه سرویس نه پرووایډ کوي. نو دی بلډینګ او دی ایمبولنس او موته په دغه علاقې کې څه ضرورت نشته، څه کله برازیل یو ځای کې سایډ کې پرتی وي هغه ته دا څه دی په ټایم باندې رسیدای نه شي، ریپلای نه شي او بیا بل سپتال نه چې موږ کوم مریضان ریفر کړي فشار ته نه هغه ته دا ایمبولنس نه شي ورکوي. نو دی موته څه ضرورت نشته، دی باندې د پراپرا حکومت انکوایري وکړي.
بلخوا په دغه اړه د خیبر پختونخوا ریسکیو 1122 ادارې ویان بلال احمد فیزی مشال لوډیو ته ویلي د ټنډوري زخمیانو ته پر وخت مرسته نه میلاوېدلو د پیښې پلټنې امر شوی او د ادارې له ضلعي چارواکو یې په 24 ساعتو کې راپور غوښتی دی. فیزی زیاته کړه که څه هم له دوو میاشتو د کارونو ترسره کولو لپاره مقرر بجټ پر نه میلاوېدلو دوی د صوبې په ځینو ضلعو کې خپل خدمتونه تړلي، خو بیا هم په غټ مصیبت کې مرستندویا چارې پر مخ وړي.
دې ټیم کې پیسي وغیرہ کې دین او فیول کې نه دی ریلیز شوی، وای حکومت لګ نشته د وسر دومره فند. موږ اوس هم چې دین او دا غږ کړي او چې کم الله دې نه کی چې د میجر ایمرجنسیز وی نو هغه کې به ایمبولنسز وغیرہ زی دا نه چې مکمل سرویس بند دي. کله کدا عام روټین والا چې کم ایمرجنسیز وو هغه موږ دغه کړو. دی کې اوس انکوایری چې دین او هغه شروع د چې څنګه هغه کې انکوایری ریپورت تیار شو
په قبایلی ضلعو کې تر هغې وروسته مرستندویه اداره ریسکیو 1122 خپل خدمتونه پیل کړي چې پخوانی فاټا په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې ورګټ شوله. په کورمه ضلع کې د دوو تحصیلونو په کچه ریسکیو 1122 خپلې څانګې پرانستې دي. د نومبر په 2020 کال کې پرانستل شوی د صدې په مرکز کې دا وخت و امبولینسونه یو د وور وژنې ګاډی او روغتیایی مامورینو په شمول دیرش عمله کار کوي. په یاد تحصیل کې له ډېر وختونو راهیسې مرستندویه ادارې د تیلو خرچه نه میلاوېدلو له کبله خپل امبولینس یې ودرولې دي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د خیبر چیمبر اف کامرس ان انډسټریز عہدیدارانو پرون په پیښور کې په افغان کونسلګری کې د طالبانو د کونسل جنرل سره لیدلی دي. دوی ویلي دي چې په دې غونډه کې زیاتره پاکستانی سوداګر شامل وو. د طالبانو کونسل جنرل سره په تورخم دروازه د دوه اړخیز تجارت زیاتولو او هلته سوداګرو او ټرانسپورټرانو ته په ورپېښو ستونزو خبرې کړې دي. په دغه اړه نور معلومات د فرهاد شینواري په راپور کې.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنایعو خونې ویاند واجد شینواری د جون په درویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پیښور کې د طالبانو کونسل جنرل حافظ محب الله سره لیدلی او په دوه اړخیز تجارت کې د صنایعو په پیدا کول ورسره خبرې کړې.
په غونډه کې د تجارتي حجم زیاتولو، د مالونو منډیانو ته لیټ رسیدل، دا سی ٹریفیکی مسئلی دی او ورسره سا د خیبر چیمبر اف کامرس له طرفه د تجارانو لپاره یو رابطه کمیټی جوړول دا سی مهم او خبرو باندې اتفاق وشو.
خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنایعو خونې او د ادارانو ویل چې په دې موخه سره په دې سلا شول چې د پاکستان او افغانستان سوداګرو یو ګډه تجارتي کمیټي به جوړه کړي چې د ستونزو هواري لپاره کار وکړي. او حافظ محب الله دوی ته د افغانستان د دورې بلنه هم ورکړه. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب خان مشال ریډیو ته وویل چې دا غونډه د نوډان د هم شوی دی، خو چې ترڅو په دې کې د دواړو خواو تکنیکی ادارو چارواکي شامل نشي نو تر هغې د سوداګرو ستونزې نه هواریږي او دواړو خیز تجارت کې به ورسره ساسانۍ پیدا نشي.
چې زمونږ او د افغانستان په منځ کې د تجارت ډېرې مسلې ټیکنیکل دي، تر څو پورې چې په دې ملاقاتونو کې مطلب دی چې زمونږ سٹیټ بینک دی، منسٹری آف کامرس دی، داسې دا وو چې کوم ملي بینکونه دي یا کمرشل بینکونه دي او دا وو کوم منسٹری دی د تجارت، او هغه په خپل منځ کې سره کینني او دغه مسایلو لا اسانې لیارې ونګوري نو تر هغه پورې دا مسایل چې کوم دي دا ورځ په ورځ زیاتېدای شي، کمېدای نشي.
سوداګر وایي په تورخم کې مال وړونکو ګاډو لپاره د پارکینګ نشتوالي، ټرافیکي ستونزو او د کاسټم سست نظام له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حجم مخ په ښکته روان دی. په تورخم کې د پاکستان تعمیراتي کارونو رصد ادارې نېشنل لوجستیک سیل په خپل د رسکي ویلي چې هلته په پوله په یو لویه پروژه کار پیل کړی او تعمیراتي کار یې په آخري مرحله کې دی چې په هغې کې جدید ټرمینلې، اضافي سرکونه او د امیګریشن نورې کاونټرې جوړول شامل دي. او دې سره به د سوداګرو ستونزې هوارې شي او په تجارت کې به ورسره اسانۍ پیدا شي. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو خیبر
پر هات شنواری راپور مورد اوردونکو د خبرون نیمایت رسیدریو نو د دې وخت مهم خبرونه و. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په شریکه پر اسلام آباد د ترهګرۍ د مخنیوي غږ حیرانوونکي بللې ده. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي دي چې دا بیان غیر ضروري یو اړخیز او گمراه کوونکی ده. د بلوچستان ساحلي برخې گوادر ته سیرما د تربت په خار کې نن په ځانمرګي برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی او 15 کسان نور زخمیان دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت درخواست منظور شوی دی. د پاکستان د تحقیقات وفاقي ادارې FIA د جون په 18 منظور پښتین او د دې غورځنګ درو نور مشرانو ته په لیګلو نوټسونو کې تور پورې کړی وو چې د امنیتي ادارو په خلاف یې په خلکو کې د نفرت پیدا کولو هڅه کړې ده خو غورځنګ دغه تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې ځایي اوسیدونکو د ژغورنې ادارې خلاف مظاهره کړې ده. د کورمې په صده کې پرون مظاهرچیانو د ریسکیو یو دو دوه خلاف مظاهره کې له حکومته د هغه پیښې د پلټن غوښتنه وکړه چې په خبرې د ادارې چارواکو لخوا د خدمتونو د مبینه انکار په نتیجه کې دوه کسان مړه شوي وو. د پاکستان د کورونو چار وزیر انس انالله پخلی کړی دی چې د یونان په ډوبه شوي کشتۍ کې تر 300 زیات پاکستانی وګړي وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې ده چې د هیواد د ساتنې لپاره به هر څه وکړي. دا دغه راپورونو وروسته ده چې دا یوګینی پریکوجین په مشرۍ د واګنر په نوم اجیری ځواکونه د روسیې په جنوب غربي ښار روستوب انډون کې پوځي تاسیسات نیولي او ظاهرا کوشش کوي چې د هیواد سرخار ماسکو په لورې پرمختګ وکړي. خبرونه ورده اوریدونکو سرازو یو شمیر سیمایز او نړیوالو چارو ته وروستو راغی چې د روسیې د اجیرو سرتیرو یو شرکت د روسیې د ځینو پوځي سیمو د نیولو ادعا کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې د خپل هیواد د امنیت ساتلو لپاره به هر ممکنه هڅه وکړي. دا دغه راپورونو وروستو ده چې د یوګینی پریکوجین په مشرۍ د واګنر په نامه اجیری ځواکونه د روسیې په جنوب غربي ښار روستوب انډون کې فوزی ځایونه نیولي دي. په دغه اړه نور معلومات اسرار لمومن راکړي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل هیواد د خوندیتوب لپاره به هر ممکنه هڅه وکړي. هغه د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د روسیې د اجیرو سرتیرو یوه شرکت د روسیې په جنوب کې د پوځي تاسیساتو د نیولو خبره وکړه. ولادیمیر پوتین په هغه وینا کې چې نن شنبه په ژوندۍ بڼه له ټلویزیون خپرېدا د واګنر شرکت اقدامات له وسلوال بغاوت سره تشبیه کړل. ابي ویل د وضعیت د ثبات لپاره به مشخص اقدامات وشي. ولسمشر پوتین وویل د واګنر شرکت مشر یوفګینی پریګوجین چې مخکې یې د روسیې د پوځي مشرتابه د لرې کولو لپاره د سوله ییز لاریون اعلان کړی و د شخصي ځانغوښتنې له مخې له روسیې سره خیانت کړی دی. تر دې مخکې نن سهار د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوفګینی پریګوجین ویلي و چې ځواکونو یې په روسیا کې د روستوف اوندون ښار پوځي مرکزونه نیولي او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایي ډګر کنټرول لري. هغه د روستوف ښار له یوې پوځي ساحې په ټلګرام کې ویلي دوی په پوځي مرکزونو کې دي او هوایي ډګر یې هم په کنټرول کې دی. د هغه په وینا هغه الوتکه چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پر مخ بیایي په عادي ډول خپلې الوتنې کوي. په روستوف اون دون ښار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبري کوي. په دې جګړه کې د واګنر په نوم د یوفګینی پریګوجین د اجیرو سرتیرو شرکت ډیر دخیل دی. تر دې مخکې روسیې یوفګینی پریګوجین په وسلوال بغاوت تورن کړی و. دا بدلونونه داسې وخت راځي چې پریګوجین یوه ورځ مخکې ویلي وو چې د ماسکو پر لورې یې د عدالت د لاریون په نوم په وسلو یو سنبال کاروان لیږلی دی. پریګوجین ویلي چې د روسیې پوځیانو په ګډون 15,000 جنګیالي یې ملاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر او د پوځ مشر په ګډون د دفاع وزارت د مشرتابه لرې کول دي. هغه د روسیې د یوې پوځي الوتکې د نسکورولو ادا هم کړی دا. بلخوا د روسیې یو امنیتي سرچینې رویټرز اجانس ته ویلي چې واګنر ګروپ د ماسکو د جنوب په 1500 کیلومترۍ کې د ورونیج ښار پر ټولو پوځي تاسیساتو ولکاټینګه کړې ده.
تاسو مشال رادیو اوري. زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
طالبانو په کندهار کې د کډوالو د چارو په موسسه کې خزینه کارکونکو ته حکم ورکړ دی چې نور کار ونه کړي. په دغه ولایت کې طالبانو نږدې دوه اونۍ مخکې خزینه کارکونکو ته لسه باندې اووه میاشتې بندیز وروستو په موسسو یا غیر سرکاري ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړې وه. جزئیات یې په دغه راپور کې.
د طالبانو چارواکو په کندهار ولایت کې په یوه لیک کې څرګنده کړې ده چې ټولې هغه همکاري موسسې چې د سپین بولدک د کډوالو او راستنیدونکو چارو له ریاست سره کار کوي باید له خپلو ښځینه همکارانو وغواړي چې تر ثانی امر پورې دې په کورونو کې ساري شي. د دې بندیز په اړه خپور شوی لیک رویټرز اژانس ترلاسه کړی دی او په کندهار کې د طالبانو یو ویاند هم د اژانس څخه خبره تایید کړې ده. په سپین بولدک کې د طالبانو له لوري پر ښځینه کارکونکو دا بندیز د دې سربېره اعلان شوی دی چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې ته د یوناما مشر روزا اوتنبایو وویل چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو امکانات تقریبا له منځه وړي.
د افغانستان
له اوسنیو چارواکو سره په منظمو بحثونو کې ضد هغو خنډونو په اړه په ډاګه غږیږم چې دوی خپل ځان ته د فرمانونو او لګول شوو محدودیتونو له کبله رامنځته کړي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په ضد. موږ دوی ته څرګنده کړه تر هغو چې دا فرمانونه په خپل ځای وي دا تقریبا له امکانه وتلی خبره ده چې حکومت د نړیوالې ټولنې د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
په کندهار کې د طالبانو د کډوالو د چارو ریاست په خپل نوی خبره کړی لیک کې ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسې هغه اصول مات کړی دي چې دوی غوښتنه کوي. طالبانو په کندهار کې د ناروې د کډوالو د شورا له مشر یان اګلند سره تیره میاشت موافقه کړې وه چې ښځینه کارکونکي به په مرستندویه مؤسسو کې کار کوي. ښاغلی اګلند د خبرګولۍ په 15مه په ټویټر کې لیکلی وو چې ښځینه مرستندویه کارکونکو په کندهار کې کار پیل کړ. د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو د نوي بندیز په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي د دفتر یو ویاند ویلي دي چې دوی ته لارښوونې معلومې دي او په دې برخه کې باید وضاحت ورکړل شي چې ولې پر ښځینه کارکونکو بندیز لګول شوی دی. د رویټرز اژانس په وینا د طالبانو لیک د مرستندوی ادارو عملیاتي چارې متاثره کوي او د دې مؤسسو د نیت چې د بشري ناورین پر مهال مرستې تر اړمنو کسانو پورې ورسوي. خو ښځینه کارکونکو ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو منشور سره سم د ښځو په شمول له ټولو سره مرسته وکړي. طالبانو له نړیوالو سره نږدې و میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې دوی به په مؤسسو کې د ښځینه کارکونکو د کار لپاره اصول او لایحه جوړه کړي خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
د پاکستان سرحد اسلام آباد کې د خزانه وفاقي وزیر سغدار لخوا په خبريال په مبینه توګه د تشدد وروسته د ملک یو شمیر برخو کې خبريالانو احتجاجي مظاهره کړې دي او د سغدار نه په دغه عمل د معافي او د سوکې پر خودو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه تفصیل د شبیر احمد جان پراپور کې.
نہیں آئی ایم ایف پیکج ہو رہے ہیں ادھر، یہ جو گئے ہوئے ہیں ہمارے پی ایم صاحب، سر یہ ناکامی کیوں ہو رہی ہے ڈار صاحب؟ ہم تو صرف سوال کرتے ہیں نا سر،
یار کیا چاہتے ہو یار،
دا آوازونه د هغه ویډیو دی چې پکې د قومي اسمبلی بهر اسلام آباد کې خبريال شاهد قریشی وزیر خزانه اسحاق ډار ته وایي چې د آی ایم ایف سره لوزنامه کې ناکامي ولیدا او آیا آی ایم ایف سره پیکج کیږي او کنا، ولی اسحاق ډار پی قاریږي او په ویډیو کې لیدل کیږي چې سر د خپل ساتونکو د خبريال موبایل لری کولو او د وهلو आवाज اوریدل شي. د خبريال قریشی لخوا ورتا ورته دا هم لیکيږي چې جنگ ولې کوي تاسو. یو شمیر خبريالانو سازمانونو د سغدار دغه رویه سخت غندلې ده او د مافي مطالبه یې کړې ده. په خبر کې د خبريالانو سازمان خیبر یونین او جرنالیست هم د جمعې په ورځ د پریس کلب بهر احتجاج وکړو او د پیښې د پلټنې غوښتنه وکړه. د خیبر یونین او جرنالیست جنرال سیکرټري عمران یوسفزئی مشال لیډو ته په دې باب لوویل
چې هر رنگ کوشن دی، د صافی کار کوشن کول دی، هغه به سوال کوي ستاسو کا خوخ نه، تاسو جواب نه ورګي، هغه ډیر بلا طریقې دي، مهذب طریقې دي، خو د دې مطلب دا بالکل نه دی چې تاسو سوال واره او هغه جواب کې تاسو سپېړه ورکه یا تاسو اهلکار چې دی هغه سکیورټی والا هغه ور سره بدتمیزی کوي او مطلب هغه باندې وال ټکولو کې دا انتهایی افسوسناک واقعه ده، موږ د دې مذمت کوو.
احتجاج کې برخه اخیستونکي خبریال فرد الله خان وای چې د اسحقدار د ایم ایف نه په پیکج اغستو په مکمل توګه ناکامه شوی او مسلسل د خبریالانو سره د همدا سخت رویه ده، باید د دې د سوکینه لری کړی شي.
بنیادی تور باندې اتزل ایم ایف سره د په مشره کې مذاکرات شوی دي او مسلسل ناکام شوی دي او د ک په د بد لګیدل دي او د دې نه مخکیم داسې حرکتونه کړی دي چې دی غوسه شوی دي، د غشوی دي، لکه دن په د کې د یو ډیکټیټر غونته عمل دی او هغه امیشن د د پریس کانفرنس په دوران کې او د د چکمزه کې سوال جواب وي په هغه فنکشنز کې دا راخکار شوی دي د دې د نشست یا د دې سیټ یا د دې اهم عہده اهل نه دي. پکار دا چې حکومت د عوامو د 24 کروڑ عوامو په مفاد کې د دې دغه چوکې نه لري کې.
خو د ایم ایف د پیکج په خپل باندې مرکز کې د پی ډی ایم حکومت بیا بیا دا خبره تکراروي چې د ایم ایف سره هم او د نورو ملګرو هیوادونو سره هم په دې اړه خبرې تر روانې دي او ډېر ژر به اقتصادي پیکج د پاکستان لپاره ترلاسه کړي. په پارلیمان کې د خبریالانو سازمان پارلیمنت رپورټر اسوسیشن یا پی آر ای هم د یادې پیښې سخت غندنه کړې ده او ویلي دي چې وزیر خزانه اسحاق ډار دی معافي هم غواړي او داسې عمل د راتلونکي کې نه تکراروي، ګنې دوی به مجبوراً د پارلیمان د کورج نه په بایکاټ مجبور شي. خو تر دې دمه د کوم حکومتي چارواکي یا د وزیر خزانه لخوا هیڅ ډول موقف مخې ته نه دی راغلی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
په جنوبی وزیرستان کې خلک وایي چلته د ځنګلونو وهل دوام لري او چارواکو پرې سترګې پټې کړې دي. دوی په وینا قیمتي ځنګلونو ته یې وار لمخه پراخ زیان رسېدلی دی. دوی غوښتنه کړې ده چې انتظامي او امنیتي ادارې دي د ځنګلونو ژغورلو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. بلخوا د جنوبی وزیرستان چارواکي دا نه مني چې ګواکې د ځنګل وهلو لړۍ روانه ده او دوی وایي چې د ځنګلونو د حفاظت لپاره اقدامات کوي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې د ځنګلو غیر قانوني کټایي راونادو او د مقامي انتظامیه چارواکیو د ځنګلو غیر قانوني طریقې سره وهلو بنې سترګې پټې کړې دي. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان لوئر ضلع شکی سیمې اوسیدونکی حمزه وزیر ویایي
د نیجا د لویر وزیرستان ځنګلات به درخ کړي چې بده شي څړای دو نشتار دای په دا کې منځه دو د خمرنګ د اسانګ طرف ته چې کیمګری ندی یا پوس د راځي ندی دا غا یوري بیا د تیز اریده په وجه باندې چې دې کټی کو حکومت د سسراوی د وجه نه چې دې په دښی روکتام نه کو ځنګلات ولای میز د مطالبه دو چې په کیمګری نه کې ونه والے سوي دی پاکي مختلف د مټک د ځنګوزی دار ونه تخ مینا و چې زی او بیټي په غوګرل شي میزو ورسره وی د سکیورټي فورسز نه هادي میز دغه توقع دو چې مزید په ګټینه باندې د لوی وزیرستان چې کی ما ځنګلات کا دی دی کولې په ذریعہ باندې منتقلی شي او کا دی د لړګي په ذریعہ منتقلی شي چې مزید دی په ګټینه باندې سختي ولاګوي چې د میز غرینا دی ولل نه پات
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمه اوسیدونکو خبره هم وروي
ملک
عصمت الله د وادي بدر نه خبره کا وته مشکین زنګلات په وادي بدر کې یا په شاول کې یا په مشتال در پراش شکایت زنګل بنتیایي و یشین د زنګل مکمل تباہی وکړه لا دا ښه چې کما ونا د یو نشتار دا یو ته ډې دو دو بل دوی ته د سپلای کیږي مز دا تنظیم ته اټیل کوي چې کما د زنګلات ما دو دا فوراً د دغه تنظیمات وکړو او د دغه کټایدا فوراً باندې
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې خبره د سویلی وزیرستان ځنګلو محکمې مشر وحدت زیشان مخې ته کښې شوې د هغوی ځاو په دا رنګ وه
کرنټلی کوم دي موږ سره نوی سچ هارویسټ چې کوم دی غني نشته دا زړه کټایي چې کومه ده هغه ونې چې کومې کټ شوي دي نوی فریش کټایي موږ سره بالکل نشته دې نه مخکې روزه کې روزې نه مخکې موږ سره شوي وو آن دا سپاټ چې کوم دی موږ کاروایي کړې ده جرمانه شوي هم دي یې خلاف کاروایي نیم شوي فریش چې کوم دی دوی موږ کې هلته آر وي موږ پته ده کم کسان نه شي تللی نو لوکل کټایي وایي خلک ورڅنګه لاړ شي او چې ځینو خامخا ډېفنټلي خلاف کاروایي کېږي لوکل خلکو چې کوم دی ځنګل دی وي دې علاقې ځنګل دی او دې علاقې ځنګل خیال سره
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کښې یې د ځنګلو غیرقانوني کټایي مخنیوي د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خپرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
تیر ورځ په سیدو شریف کې د نری رنز یا ټی بی د علاج په اړه د پوهې راوستلو یو سیمینار ته وویل شو چې پاکستان په نړۍ کې په پنځم نمبر دی چې پکې تر ټولو زیات د ټی بی رنزوران دي. د ډاکټرانو وینا وه چې په پاکستان کې هر کال څه کم شپږ لکه خلک د ټی بی په ناروغۍ اخته کیږي او د دې باوجود چې په سرکاري روغتونونو کې د ټی بی ویډیا علاج کیږي ځینې خلک دغه ناروغي پټوي. نور معلومات نیاز احمد خان راکوي.
سوات سیدو شریف کې د نری رنز یا ټی بی په اړه د پوهې سیمینار چې پکې زیاتره هغه تنان موجود ول چې د ټی بی رنز نه جوړ شوي ول ویناوال وویل چې زیاتره خلک دې رنز علاج نه کوي که ورته معلومه هم وي پټې ساتي چې ترې نورې مسلې جوړېږي. سیمینار کې شریک د ضلع سوات صحت محکمې ډاکټر فضل عارف د ټی بی په اړه وایي
ټی بی زموږ سره یو داسې بیماري ده چې یاره د یو نه بل ته په ټوخي باندې لګي او یا هغه ټوخی په کورونو کې چې هغه د څوارلس ورځو نه سیوا شي نو پکار ده چې موږ هسپتال ته راشو چېرې وګورو چې دا ټوخی زموږ ولې نښه کیږي. نو یو خو دا خبره بل زموږ سره ټی بی چې ده نو په هغې کې زموږ سره ټوخی پای کې زموږ سره تکاوټ وي وزن کمیږي چاته که ټی بی وي نو هغو له دا په کاري چېرې ماسک واچوي لاسینځي او په داسې کولاو ځای کې پاتې کیږي چېرې هلته کې هوا ښه زی راځي او چلیږي زموږ سره او د دې خپل یو ټریټمنټ دی د شپږو میاشتو نه والی تر نهو میاشتو پورې هغه ټریټمنټ به د ټی بی کنټینیو ساتل په کاري.
د سوات د سرکاري محکمې د ټولنې د ترقۍ استازی جواد خان په دغه مهال وویل چې پاکستان د نړۍ په پنځه هیوادونو کې شامل دی چې پکې د ټی بی رنز زیات دی. دا وخت په هیواد کې ښکاره رنزوران تر شپږو لکو پورې دي چې پکې دوه لکو نه زیات خلکو ته د علاج ضرورت دی او حکومت د ټی بی مریض ته ویډیا علاج ورکوي.
زموږ سره په ټوټل سوات کې ستر ډاکټران دي او اته زموږ سره ډایګنوسټک لیبارټریان دي چې دې اویاو ډاکټرانو په کلینیکونو کې او په دې اتو لیبارټریانو کې بالکل فری ټیسټونه کیږي او سره د دې ټولې ګولې چې د ټی بی کمی دي هغه به دوته بالکل مفت ملاویږي. د دې سره سره زموږ په سوات کې څلور غټ هسپتالونه دي کم سیمز هسپتال دی، لقمان هسپتال دی، شفا هسپتال دی او په خوازخیل کې اپر سوات او سلمان هاسپیټل چې کوم دي دا زموږ سره آن بورډ دي. په دې کې زموږ د ټی بی ګولۍ بالکل مفت ملاویږي او سره ټیسټونه چې دي هغه هم بالکل مفت ملاویږي.
سیمینار کې شریک د جانزیب کالج پروفیسر محمد نذیر چې د ټی بی مریض او اوس ښه شوی په دغه مهال د خپل علاج په اړه تفصیلي وینا وکړه. وروسته دوی مشال ډېر ته وویل چې د ټی بی علاج
شتا
تب نفسیاتی طور ځان مضبوط ساتي تب کوشش دا کې چې د دې مقابله وکې چې لکه و ساده دا ولګې دو نو تب دا کوشش دا کې چې راځه مطلب درې چې دیس از د دې کم سیمپټم چې کم دي یا را دې د لګې دو دغه د هغه ز احتیاطي تدابیر ز اپناو کم یا راځه په عام ځی کې زنا استعمال دي کوشش وکم چې ونه ټوخې کم یا پرنجه ونه کم چې را زما د لاس بل دغه شي دا به مونږ مقابله وکړو چې دا به د ختمولو او زمون چې څومره کسان چې کوم دي زه اکثر ګورم نو د یو نه تپوس وکم ناری ول سم تپو کس لسم کس ماته وې د خو ماته ورکړې نو موږ د خبرې ولې پټي ساتو.
سیمینار ته بیا کونکي غیر دولتي ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وای چې په کورونو کې د نننه زیاتره خزي د رنس کاروي او دوی هڅه کوي چې په هراولي او متاثر خلک په خصوصي توګه خزي علاج ته راوبلي.
مخکې به دا و چې خلک په دې یو چې دا لا علاج دی د دې علاج نشته نو دا لا علاج نه دی د دې علاج ته شپږ میاشتې د دې علاج د شپږ میاشتې بعد دا مرض ختم شي نو دا غټه خبره نه دی یو عام مرض دی راځي او د دې باقاعده ټریټمنټ او د ټریټمنټ سره دا ختمیږي نو موږ دغه کوم یاره چې دا یا دغه کوم خبره چې دا نو د دې ختمېدو لپاره نن زموږ دا پروګرام موږ دلته کړی دی.
د ټی بی مرض په اړه سیمینار کې د هم ویل شول چې بعض غیر دولتي ټولنې د ټی بی هغه مریضان چې لري پرتو سیمو کې میشت دي د تشخیص لپاره روغتون ته تلو کرایا او بیا علاج دوران کې خرچوي پیسې هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی چې ټول مال خلک د سی پورته کړی کلاشن کو زغړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
په خبر پښتونخوا کې د موسمیاتو څنګه په وار وار د زیاتې ګرمۍ خبرداري ورکړې دی او دای ویلې دي چې راتلونکي اتوار ورځې پورې به په میدانی علاقو کې موسم ډیر ګرم اوچ او درجه حرارت به د معمول نه تر شپږ ډیګري سینټي ګریډ زیات وي نو باید خلک ډیر احتیاط وکړي او ځان د ګرمۍ نه بچ وساتي. دغه ډول د سیند سره نږدې اوسیدونکي هم باید د احتیاط کار واخلي ځکه چې د زیاتې ګرمۍ له وجې په غرونو د واوري ویل کېدو سره په سیندونو کې د اوبو کچا زیاتېدای شي. نور معلومات شبیر احمد جان راکړي.
د موسمیاتو او قدرتي افاتونو د نظم ادارې اولس پاندې غا کړي چې د ګرمۍ د وهلو له خطر نه بچ کېدو لپاره باید احتیاط وکړي شي او پلمر او ګرمۍ کې د ګرځېدو نه ډډه وکړي. دا چې په انساني صحت د دا ډول ګرمۍ یا د هیټ ویو سره اثرات کېدی شي او سرنګ کولی شو چې ځان ترې بچ وساتو. نو خیبر پښتونخوا کې د غذایت ماهر یا نیوټریشنست فهد الله شاکر مشال لیډو ته وایي
هیټ ویو چې کم دی دې سره لکه د باډي ټمپریچر یا د انوایرنمنت ټمپریچر ډیر زیات شي نو هغه ډایرکټلی لکه د انساني جسم باندې دا اثر په غرزول شي چې د انسان جسم کې د اوبو کمی ډیر راتلی شي. هغه پوره کولو لپاره لکه اوبه ډیر زیات اسکل پکار دی کوشش دا کول پکار دی چې بلډینګ کې دننه پاتې کېدل پکار دی لکه ډایرکټ سن لایټ تا یا هیټ ته چې کم دی ګرځېدل نه دی پکار. کیس ډیر ضرورت وي نو هغه صورت کې لکه لوند کپڑا په سر باندې چول پکار دی یا ځان کور کول پکار دی چې چترای کدا سي کپڑے چول پکار دی چې هغه لایټ کلر کې وي. دا سي خوراک کول پکار دی لکه ماسته خوراک پکار دی چملې اسکل شول نن سبا چې کم
ملازم دے سو رز وڑان دے کورتا دراتلو په وخت گرمی وهلی وو وای د گرمی او صحت خراب والی لوجی دفتر ته هم نه دتلی
گرمی ډیره زیات ده بے انتها زیات ده او دا خبر وی دا سده چله که بس
پېښور وریږي. پرون زه په خپله ځاني افس نه راتلم او په پېښور روډ باندې ګرمۍ دونه زیات خراب کړم چې په لاره را باندې الټه ولګېدلې او څه په توره مې ځان پکې رو رسولو چې راغلم دلته هغه ټایم چې کوم دی بس بالکل بې هوش شوم. بیا کور والا چې کوم دی هسپتال ته بوتلم، هسپتال نه چې کوم دی بیا دغه شوم رالم نو ډرپ مرپ م راته لګولو، ډېر بد حالو. الله دې خیر کوي، خو ګرمۍ چې کوم دی ډېره بې انتها زیاته ده. خاص کر چې کوم دی مونږ افسلو والا خو ډېر زیاته خراب کړو، دغه وجه زه نن دفتر ته ملا نه وړلم. نو الله دې خیر کوي، الله دې چې کوم دی په دې موسم او په دې هلکو په دې هر څه باندې رحم وکرم خپلو کې.
دا ډول سخت ګرمۍ روزګارونه هم اغېزمن کړي دي. چارسده کې د جامو روزګار کوونکي جان خسرو وایي چې دا د ودونو او د اختر سیزن دی، خو ول سخت ګرمۍ له وجې ګاک هم ناراضي او دوی هم په دوکانونو کې وخت نشي تیرولی.
مخکې به چې سیزن به شروع را موسم بم خو کار به خو ګاک په ډېر و. اوس یو موسم ګرم شوی ری، بل دی هر وخت پر مټې او د بجلی بل د ګرانۍ د وجې کاروبار هغه خوند مزه نه را پاتې او دی په هغې کې یو د بجلی د مسلې راوتیری نو د په مارکیټ باندې ډېر لوی اثر پروت دی. په دې کې نه ګاک دلته وخت تیرولی شي ځکه ګرمۍ ډېره زیاته ده او بجلی نه، او نه موږ دکانداران ځکه چې مخکې به څومره سیل کېده د هغې په نیمه مثبات نه ری.
دا قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم تر مخه صوبه کې د زیاتې ګرمۍ له وجې په غرضي سیمو کې د واورې ګټانو راویلې کېدو له وجې ښکته سیمو کې کومې چې د سیندونو او خوړونو په غاړه دي پکې د اوبو کچه د لوړېدو هم خطر ده. د موسمیاتو محکمې تر مخه د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا په سرخار پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 15 بنو کې 6 او چترال کې 2 ډګری سینټی ګریډ ریکارډ شوی دی. دوی وایي 15 جون پورې به درجه حرارت دغه ډول سیوا وي، خو له هغې وروسته د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو امکان دی چې ورسره به د ګرمۍ زور هم مات شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خوست ځاځي میدان اوسیدونکو ځوانان له بیکاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو د مرستو او کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي د ځاځي میدان د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي چې دوی به په راتلونکي کې په یاد سیمه کې په د یو شمېر مرستندویو بنسټونو په همکارۍ د خلکو لپاره د کارموندنې او زده کړو پروژې پیل کړي. نور حال په دغه راپور کې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د کاروبار د نشتون له کبله اقتصاد ډیر کمزوری او د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په ځاځي میدان کې کرنیز ځمکې کمی دي او تر ډیره خپل ژوند په مزدین صنعت سنبالوي، خو د هغې بیه بیا دومره ټیټه ده چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې نه پوره کیږي. د ځاځي میدان اوسیدونکو یا د ستونزې او غوښتنې په خوست کې د ژوندون خیریه بنسټ او ایوبي الشفا روغتون لخوا د لوی اختر د رارسیدو په مناسبت یو نیم سل کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو د ویش په څنډه کې مشال راډیو سره شریک کړي. د ځاځي میدان اوسیدونکو وزیر بادشاه چې په دواړو پښو معیوب دی ویل
دا شهیدون یا میوبین یا کونډی رنډی دا هیڅ شیان لري، مقصد میړونه مړه دي، څوک نه لري، مشمونې پوتې دي، مشکلی دی، یا غلې وشي، غنم نشته دي، مقصد کونډی رنډی وشادن وسی دي، ټوټال وسنیوله بلتال وسنیوله.
سره لدی چې په افغانستان کې د بیکاری ستونزه ډیره ده، خو د ځاځي میدان په شان سیمې بیا داسې دي چې دا مشکل پکې نور هم ډیر دي. د یادې سیمې یو اوسیدونکی عزیز الله افغان وایي
دا د پزې میدان ولسوالۍ کې ډیره زیاته بیکاری ده، نه کار شته دی، نه روزګار شته دی، اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، خلک غواړي چې خرید ته لاړ شي خو خارج کی، هغه ستونزې دي، پسپورټونه دي، ویزې ټوله بندیزونه دي، دا دښتاګانه کیږي. نو موږ دا غوړو د هر څه چې موږ هغه اورې چې د افغانستان خلکو نه باید رحم وکړي، زی خلوص شي، کور بور پیدا شي، اوس موږ شپې کو کسبرونه دي، کور بور نشته.
د ځاځي میدان دوه نور اوسیدونکو ګلزمان او میرزا علي خان ویل
موږ میدان کوم کې هیڅ شی نشته دی، بس ساکول ګلې ملې وشوله، بالکل گزارا خاتم دی کنه، بس موږ سره د مرستو کومک پوښي او هغه خور غریبونه سګنه.
موږ دا وختنه لرو چې موږ سره زیات مرسته وشي، اوس په دې خوشاله شو چې موږ سره مرسته وشوه. موږ نور اړتیا او تلرو چې موږ سره مرسته وشي، موږ خل ډیر بیوزله دي، چې شي نه لري.
د ژوندون خیریه بنسټ د مرستو د ویش پسند کې د ایوبي شفاروختون ټیم لخوا د یاد سیمې د رزګونو ناروغ ماشومانو خزو او سړیو کتنه وشوه. د ژوندون خیریه بنسټ مطبوعاتي مسؤل محمد داوود وقفي ویل
د 1500 په شاوخوا کې له مستحق کورنۍ سره د لوی اختر په مناسبت د خوراکي موادو مرسته کوما کوي، او د دې ترڅنګ د ایوبي اشفا روغتون طبي پرسونل د دې 1500 کورنۍ د مریضونو تداوی په وړیا توګه ترسره کوي.
بل لوري ته د خوځ کار او ټولنیزو چارو رئیس امیر خان ګربز وایي
دا چې سږ کال موږ په پلان کې لرو چې صبری، لکن او عالی شیرو کې پروژې ترسره کړو، نو انشاء الله د ځاځي میدان ولسوالۍ د پاره د مؤسساتو په مټ به په راتلونکي کې مختلفې برنامې ولرو.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي دا سیمهال له اقتصادي ستونزو او بیکاری شکایت کوي چې دا دواړه ستونزې د ټول افغانستان په کچه د خلکو په مخ کې موجود دي. د اوچایا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په وینا په افغانستان کې د میلیونونو ښځو او ماشومانو په ګډون 28.8 میلیونه وګړي د خوراکي او غیر خوراکي توکو په برخو کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.